السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کوي چې د کورنیو چارو وزارت وی د تروستي ډلو په تنځاینو د لمنځړو لپاره د هوا دننه پنګدې لسولیتونو کې پراخ عملیات پیل کړی دي دا د وزارت د یو ان ډی پی ادم الګور ملتونو د پراختی ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی د نړۍ روسي تحولات هم تعقیبو او د نړۍ په خبرونو کې واورو چې سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو لپاره وایي درېیم ځای خپل کړ آذربایجان له د هیواد په جلا شوي نګورنو کراباخ سیمه کې په روانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړی دي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې په انتحاري حمله کې وو تنه وژل شوي او له 20 نور زیات ټپیان دي په هرات کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراه له چارواکو سره وکتل او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت له امله د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې اوس هم بشپړ خبرونه د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې وو ملکي وګړي وژل شوي او له 20 نور زیات ټپیان دي د پروان امنیت قومندان محمد زمان مموزي ازادي رادیو ته ویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور او نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاو دنه ورکړه هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراه له چارواکو سره وکتل خواجه ایوازوف د فراه له والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوي او تمه کیږي چې ژر یې په فراه او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي د فراه والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي ترسره کړي د ټاپي پروژه په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت له امله د 12 د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه کسان د حوزې امیر افسران او پولیس دي هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو دوسیې د کشفي ادارو لخوا څېړل کیږي او د جرم د اثبات په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي د اقدام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې په دنده کې د غفلت له امله هغه کسان باید له دندو ګوښه کړي چې غفلت یې کړی وي او د افغان پوځ لسکونو پخوانیو افسرانو نن د مالی وزارت پر وړاندې مظاهره وکړه او د تقاعد د حقونو د عدالت غوښتنه وکړه دوی ویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس ورکې زیات توپیر موجود دی پخواني افسر او د مظاهرې ګډونوال غازی خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه څه مسبان چې ریفورم کې ده هغه د 1,80,000 نه شروع تر 2,80,000 پورې ماته شغلي او وسنه هغه ډاکروانه چې په 2,000 کال نه تر 5,000 مه تر 2,000 کال پورې تقاوت شي هغه د 5,000 نه شروع تر 3,500 پورې ماته شغلي
په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د امکاناتو په اساس به له دوی سره مرسته وکړي د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې 40% ورته تقاعد زیات کړی وو او سکه 10% ورته په نظر کې لري د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ
مکول آذربایجان په جلا شوی نګورن خرابخ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل فوجي دی وژل کیدو خبر ورکوي د پسمه کې لڅول سيزور تاو تاریخوالي ورسته نوې شخړې د چپایل شوی او د پاتې رسیدو څخه دومره نه لیدل کیږي د آذربایجان لخوا نن دی یو بل امنیتي په اعلان سره د هوا سرتیرو ته د تلفاتو شمیر 14 ته ورسید په عین حال کې د ارمنستان ملاتړي بیلتون غوښتونکو د اپریل په 2 د جګړو لپاره رئیس په نخټو کې خپل لوري ته د اوختو تلفاتو شمیر 13 خو دلایره دوه لورو نن پسمه کې بهرنیو شخړو ملامتی پر یو بل واچوله. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافو په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. د بلې خوا ټاکل شوې ده چې د لانجمنې نګور نه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو، روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یو بار یو بسته ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېدله. پاوس پرون وویل چې امریکایي جنګي کښتیو د مارچ په 28مه دغه بسته چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټه ځای په ځای شوې وه کشف او ضبط کړه. پاوس وویل په دغه بسته کې 1500 کلاشنیکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګڼې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغه قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکایي ځواکونه یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایران به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي هم چې امریکایي ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د استاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته شوې او 1.68 تریلیون ډالر، یعنی 1.68 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 1569 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 300 باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 8.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیوو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد هوایي ځواکونو حمله او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیا هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دې او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوې غیر دولتي سازمان رئیسه ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوسي سازمان وباله او یوه سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو درون بار کم کړي د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده. ټول 202 تنه چې د 12 هېوادونو اتباع او 191 سړیان او 12 ښځې د پرون د یونان د خیوس او لسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په استول شوو کې 240 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د یو شمېر نورو آسیایي او افریقایي هېوادونو اتباع دي. په عین حال کې ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوي تړون له مخې 340 سوریایي پناه غوښتونکي پرون له ترکیې په الوتکو کې جرمني او فنلند ته ولېږدول شول. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقرې ته د زیاتو مالي منابعو له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب په سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ خګله آزادی رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریستي ډلو پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره د هېواد په نږدې 10 ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات نتیجه لري.
از یک بسط نفر از دشمن یا از گروه طالبا به علاقت رسیدن، 12 نفر از افراد گروه طالبا یا از ترورست ها اینا بازداشت شدن.
د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزینی سیمو د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړی شي. د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د عدلي وزارت د یو ان ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په دې بعد یو زر څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روسي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د وزارت وایان صدیق صدیقي شیبه مخکې په یو خبري کانفرانس کې ویل چې د شفق په نوم پیل شوي عملیات ښه نتیجه ورکړې او دوام به پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوو اونیو راهیسې پیل شوو د عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر ډیره د دوی پټنځایونه هم په نښه شوي دي. دا چې د عملیات په کومو ولایتونو کې دي زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي چې د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو په ټنځایونو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا عملیات تعرضي بڼه لري او د دوه اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي وی، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړی وایي چې تمه کیږي په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو باندې پوسه کسان له منځه ولاړ شي.
هدف را کې ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم، عبارت از بین بردن سیستم های شوق و اداره طالبا یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا بر خود پایگاه ساختن و یا مراکز است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
لدې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه تایید یا ردوي نه، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې دا عملیات ګټور ګڼي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ په خرابېدونکي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. له دې سره داسې وړاندېونې هم شوي چې په روان 2018 کال کې به افغان حکومت د سیاسي ستونزو د دوام تر څنګ امنیتي بد وضعیت ولري، خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپوهان وړاندې سکوی چې د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره افغان حکومت ته پکار دي چې له دفاعي حالات څخه تاروزی حالات خپل کړي. کارپو اجمل سایز ازادي راډیو ته ویل چې تیر دا ډول عملیات ته په کتو فکر نه کوي دا عملیات ډیر ګټور وي.
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډیره موثره او مثبت پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي. نو له همدې کبله د امنیتي ارګانونو د عملیاتو موثریت به ډېر زیات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې هم جنگ روان ساتلی و او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان 1495 لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه خپل کړي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسي ډلو د منځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اخو بیا د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزینې سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو په کنټرول کې راولي، خو دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړې شي. معصوم سانکزي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موسی کلاو نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخې او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره کړی شي. ښاغلی سانکزي رویټرز سره آژانس سره مرکه کړې چې مهم ټکي له اجمل انس خورو.
له مساکله او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیره اونۍ په هلمند کې له سیمه ییزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، دغلته د رویټرز خبري آژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دښتي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. ښاغلی ستانکزي په خپل دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې له یو ځایه بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري آژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه وسته د ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټ او پر هغې لویه لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري آژانس وایي افغان ځواکونو په سنګین او کجکی کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري آژانس یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د عدلي وزارت د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډېره د هیواد په درې ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به یې له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسن وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلی او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت تدریم رسیال سید محمد هاشمی د سشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې نه تر 2013 میلادي کال پورې دوام وکړي. ښاغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري. د وی دغه پروګرام هدف ټول افغانانو نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلې هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. همدارنګه د ټول افغانانو لپاره په دې برخه کې عامه پوهاوی هم په نظر کې نیول کیږي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړه چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمي وایي د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندي، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې ترلاسه کړي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرامونو لګښت په کال کې شپږ میلیونه ډالر کېږي چې د یو این ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې له دې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود وه. همدې ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. په همدې حال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوې رامنځته کړي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه لاره کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاوو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي د وکالت مدافع سیستم خاصتا د هغو کسانو لپاره چې د دغه سي خدماتو در ده کول لپاره پیسې او مالی توانمندی نه لري دا ډیر مهمه ده چې په رایګان توګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ ولرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوجمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټول افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اجمل تورمان د کابل دنن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو سرمقالې د څار او همغږۍ ګډبور ته د ولسمشر غني پرونیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط پلواک ورځپاڼه په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقالې لیکوال دي کې ولسمشر ویلي چې د داعش په راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګرې ډلې هیرې نه شي او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا دغه ډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړی او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. نو که چیرې ملاتړي هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غني دا خبرې راخیستې چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غني په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه ترهګر و پالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپورته کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو ځالې او ملاتړې کړي په نخه او بیا یې دفع کړي. د کابل پوسټ پلواکي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غني د څار او همغږۍ ګډ بورته په پرونی ناسته کې له افغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته تر تګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا هغو ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کیږي د ولسمشر په دې وعدې سره کلې یوې خواهي دي زیاتېږي، له بلې خوا دا ویره هم شته چې ګواکې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې رانه شي چې دا به بیا نه د په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
تاسو زم غغل ازادي راډيو او طالبانو د دغه ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون د مشر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر محمد منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقته لرې ښکاري. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
د طالبانو د یو ویان په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاري یوسف احمدي په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمېر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سختدریځو طالبانو ترمنځ د یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متفقین په دې نه یم ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د ده د کورنۍ مشتد علماو په مخکې بیان کړي دي، خو هغه ماته دا اذعان نه راکوي چې زه دا اذعان وکړمه چې دا مجلس څه وایي، خو دا خبره موږ اورېدلې ده. خو هغه مظالم چې دوی موږ ته بیان کړي دي چې ملا صاحب سره کوم شوي دي په دې مسود د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دغه کورنۍ دې ورسره یوځای شي.
د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان له هغه وروسته شامل سوي چې له ملا منصور سره یې له مخالفت لاس واخیست. ملا اختر منصور وروسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د ملا عمر مړینه د هغه له مرګه دوه کاله وروسته تایید سوه. د شورا یو غړي رویټرز خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ملا منصور په خواله یعقوب او ملا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړیتوب وړاندیز کړی وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید وروسته وټاکل سول. د ملا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. ملا منصور د ملا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابرابره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګنشمیر راپورونو له مخې منصور له مخالفو ډلو سره په نشته کې ټپي سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د ملا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې شایي د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
اوس هم مرزی احمد زای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د خزانو ریاست وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوا طلبي کې دوه کمپنۍ لازم شرایط پوره کړي. د خزانو رئیس محمد آقا کوهستاني نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک د خصوصي کېدو لپاره یو بهرنۍ او بله کورنۍ کمپنۍ چمتو ده چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. له دې څخه وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوا طلبي ته وړاندې شوی وو، خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل شوی وو هیڅ شرکت کات پوره نه کړل. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په منځ راتلو سره د کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شوه، خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. د تخار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې په دغه ولایت کې له زرو څخه زیات نوي باغونه جوړ کړي. د دغه ریاست رئیس انجینیر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروسته کې یو شمېر زیات بزګرانو مارکیټونو ته لار پیدا کړې، نو ځکه اوس مهال د باغونو شمېر زیات کړی. دغه باغونه د تخار ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په کلفګان، دشت قلعه، روستاق، فرخار، اشکمش، چاب او دغه ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی. انجینیر سایی زیاته کړه چې په دغه نویو باغونو کې د بادام، زردالو، شفتالو، مڼو، آلو، ناک، انګور او چارمغز ونې کینول کیږي. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکي او سوداګر وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکي حیات الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو کلونو کې به دوی حرامیاشت د موټرونو د خرڅلاو له درکه د میاشتې 15 لکه افغانۍ عاید درلود، خو اوس د میاشتې 2 لکه افغانۍ هم نه کیږي. نوموړی وایي چې اوس مهال د موټرو د بارګن کرایه هم نشي پوره کولی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نه د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیوسانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اورید، انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو. خو اوس دوه نیمه بجې دي. ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې 9 ملکی وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې د یو شمېر مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د دې وزارت ویان محمد صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کسانو کې د حوزې آمر، یو شمېر افسران او پولیس شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د تقاعد په حقونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس د دوی تقاعد ډیر کم دی. باکول آذربایجان په جلا شوي نګورن قرهباغ سیمه کې په روانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي. دا په سیمه کې له څو لسیزو تاوتریخوالي وروسته نوې شخړې دي چې پیل شوي او د پای ته رسېدو څرک دومره نه لیدل کېږي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یوه باریا بسته ضبط کړې چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېده. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو بار درون بار کم کړي د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونې د چلوونکو اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچا ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی، د چارچنو ولسوالی، د جهرات ولسوالی، د چورې ولسوالی، د خاص روزګان ولسوالی، د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پنځه درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو. او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه دیرم دکه زراعتیم دکه د دیقانانو دا کاملا د مابین و تلیده او نور ډیر مزکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ فات نه دي چې هغه اوبو لاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې څخه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول هغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د دېزک ورته وایي هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دیحات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار څخه د پرون څخه درې ورځې په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل حکومت ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو چې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو سرې وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې دپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټول ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه چې درې ګروپه یې په مرکز او درې ګروپه یې په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخئ د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست سیبال تا خلق عملاً دی جدی ستوند سر مخدی ورات پا ورز مثلاً دی خوراکی مواد نلری نور مشکل لری دلوگی تند مشکل لری تاسو بسرویخ پلا مکملوی بعد اغوین بکومک دوتای ورزی کریش نور کسانم تلف شیل تا
دا چی موجوائی یولاس نفر شایدان شوست دا ابتدایی خبر دا او که موج پختان وکو چی دا شایدان دومی سشایدهی دی کم کلیدهی نه ولسوال ویلاشی او نه کلیوال دیده دی پار مشکلات موجود دی او تیمونه را نگل شویده چی دا فروی تکمیل شدی او استا نظرم شاید بداوی چی حقا وقت باید کمکونه را نگل شی چی چی آغا نفری تصدید چی چی دی کمک والی
بله سیاست سیب آلتا اوس خلق عملاً د خوراکی مواد نشتون سره مخ دی نو تا سروی مکملی گیا خلق با پلوگه بانده ناس پیل تا
دا ما مخ که ویل چی دا دی خلق و نظر دی دا دی هاگ خلق و نظر دی چی پسانه که نشتا موش چی ویل دا کار که او دیده دی پار موش پا جرعت ویل چی اوس هم مؤسسات هم دولت دی او همغاگه یاوزای شویده سروی که هر کورانه چی نیازمندی حقوی تا مواد هم وشل کشی
ده انصاف پلتاکه
دوستانو دا وده دیونه خپرونه چه تاسی واری دلا تربلی مو پلو یاو بخون که خدای سپارو خوب تلو تلو که ده خپرونه شمیره ازان سر یاداش که سفر و سو نهویش اتیا نوی درویشت خوانه ولاره
د انصاف پلټکه
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوی نیمه ومني ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دیونی را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره ورو دوستانو لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې ورسیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غسدي چې نه یوازې د پلازمینې کابل اوسیدونکو بلکې د افغانستان ډیر نور ولایتونه او سیمې ترې اغیزمنې دي او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي مځکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي دا اونۍ تر ډېره زموږ په پیغام ثبتوونکې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه رسولي دي چې زه یې هم په امانت سره خپروم او پاته به که وخت و وروسته واورو د خپرونې تر پایه راسره اوسئ
سلام علیکم روزګان ولایت چاچمه د ولسوالۍ د سګاش د کلي سره ورکه بریپ م پرمر باندې درې ورځې کې چې سلابونه راغلي زموږ کورونه لاندې کړي زموږ فصلونه ټوله وړي له کوم چې دغه زموږ غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې زموږ سره زیات تجاره کومکونه وچه زموږ سره کومک زیات تجاره ونه چې زموږ شدې کوچنیان به ګرده سیلابونه رسوي چې ډېر مالي او ځاني تاوانونه موږ ته رسولي دي هله کوم چې زموږ غږ د لوړو ځای پورې ورسوي چې روزګان والي ته هله کوم چې زموږ سره زیات تجاره کومک ونه کوي چې زموږ مامنونه ورځمو فصلونه ټوله وړي دا درې ورځې شیر پر موږ باندې روړه دي تاسو دې موږ ورځ ما به زیږې پاتې وسلام
زه اول در روزګان ولایت چې د تاسو له سوالې سره ستاسو طرف ته ماشکیم موږ سره به کومک وکړي او د روز عمل هم ډیر سخت نه نه راوسی دي کورونا هم ولې دي او ډیر سخت نه نه مسره راوولې دي سلام علیکم
زه د کار غند چې د تاسو له سوالې مو سدون کړم د امور د چې د تاسو له سوالې سره او داسې دوه وطنه ګوښه ماجرې وه او هغه لکه بیا شلب راغلی دی زه دا اوس په دانیمه شپه باندې لس بجې وروسته مورده یو پورونه بس شو کډې بس کوچنیان بس د کښېنه په څنګ یو هېڅ د حکومت یو رسۍ نه راته کېږي چې یو مرسته یو کومک راسره وکړي. وسلام.
السلام علیکم زملان احمد نشم اخوان ده چرچنو ده ولسوالی ده روزگان ده ولایت سخه بغا پیغام زده ازادی ده رایدیه ده خواه سخه ده طول و مکامات ترسو همه چه دل تو هم ده رود پرغیر ولاده ما دوغنه کشتون دو نسرایی نیره در بدر کرده که چه واس کار که ده اوز حالان نوش پیغام ده اوز حالان ده مکامات تورشیجه روت موت نه دی سیلابونه سوي دي نور پر کښتو راوړل چې کښتونه خو لا هر شي مونږ دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لا لوړ مقاماتو ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چاچمو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګوجن د سیم عبدالشکور نیمېږم. درې وطنه دي څلور وطنه د ورود نه نیکړي دي کښتو غنم انګ د وورو پر سر ساتي چې دي چې مشکلاتونه پېښېږي دا یو کومه کومه کېږي. سلام
علي. سلام علیکم. یم الله یم روزګان له فکر عبدالصالح استاد ته په ځما ګزاب کو سات کی ډیر سخت سلابونه خلی دي شاو د هلمند رود د ډیر سخت سیل کړي دي ځکه وړي دي استرازي د ولول کوټي دي او بس ته مزالی په نامه حروف دي چې څور فلونه سره لپاره ته اوس پرې وړي دي د دې ځکه وړي دي ډېر تل په چاړه وړي دي موږ څخه دا پېښ کوش باید د ځو سوالي ته دې توجه وکړي تر څو دا خلک دې سلابونه څخه وژغورل شي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ته چاچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چاچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي دي زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت ته چوریا د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون راهیس سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړی ده. د چورې د ولسوالۍ ونې غورځېدلې دي. د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټوله د تخریب شوی دی. نو موږ دوه یو میاشت مخته هم دغه شان سلابونه راغله. نو موږ والي ته عریضې کړي دي. والي زموږ غږ نه دی اورېدلی نه موږ صحیحات رسولې دي نو موږ ستاسې د ازادۍ راډیو د لارې څخه دا غواړو چې ورور زموږ آواز غټو مقامات ته ورسوي. اول دواره تر اسه دا چې د چورې وو ولنس وو د چورې وو مالونه جنیاوی ټول تخریب شوی دي. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اورېدل نه د چورې وو سوال اورېدل د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته. نو زه د برمک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې ته پر اډیو کې وایې چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافر ته دي مسافر ته چیرې دي تا حات راواسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونې زمر دغه چیرې پراته دي زمر سرایونه نړېدلي دي. نو زمر ناره څوک نه اوري ولسوال دغه چې دی د چورې والي دغه چې دی دا د خپل جیب د ډکولو دپاره دي. نو وسلام په احترام موږ غواړو چې موږ سیاحت راکړل شي راج په خپل دي دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مدته خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالۍ د چارچنو ولسوالی د جهات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګا ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پنځور درې شواروزه پرله پسې د یو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې څومره بي حساب سیلابونه راوتل دي چې تر کومه ځای چې اوس ماته معلومات ستا خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن څلوېښت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا د دېرش زره جریبه ځمکه ډېره ځمکه زراعتي ځمکه د دېقانانو دا کاملا د مابینه وتلې ده
او نور ډیر مځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ فات نه دي چې هغه اوبو لاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې څخه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دي چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د دېزک ورته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دیهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار څخه د پرون څخه درې ورځې په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې څوک کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره ته
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-50 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرفي وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ څخه خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزو کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړي دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
په شک نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته مای حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنان وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر همین بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستن تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنن و ضمناً کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدن برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اضطرار ولایتی ولایت روزگان
به اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب ایج نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این باران های شدید و می سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر می نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در اون حدی که اونا مطرح کردن، در اون حد اگر با کمیته اضطرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم، فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستن که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بکنن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یمتنا خواهد بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته، تو کدام مقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله. دقیقاً از طریق ریاستی مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردند، اما اونها نظرشان همی بود که ایتو مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اضطرار ولایتی قرار نگرفته که موفق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاه صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستن، زیر باران هستن، زیر بساب سیلاب هستن، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارن، اینال ای که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چی گونه شما سازماندهی میکنین؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده، امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب ندارن از طریق جمعیت عالی افغانی سرمی هاشت، اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میتونن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم په ارزونه بوختي. ښاغلی سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره ستا خود ټیمونو تر سروي ورسته به خلکو ته ورسوي او زیاتوي ک داستونز یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونز د ولایت په سطحه حل نسی نو لقبل څخه به مرکزی اداره هم ورسره شکیل سي اوس د خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بیلابیلو مسو اړوند دي په سروي او ارزونه بوختې چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه وشته دي او د هغه زیانونو یاد دوی ته سروي مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي یو له بده مرغه ونتوانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغو دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سوه دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپروو. د اوس لپاره تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.